السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لکه ډوزه واکسین ورکوي او ایران د غیږ نیونې یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد زی وایي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو لیو زندانه خوشی کړل
شاغل احمد زی زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپی شو 14 سهار د نهنیمو بجو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کورته نشتی وشوه په دې پیښه کې د شاغلي امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوې دي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,500 تنه اخته شوې دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,390 ته رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالي کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانک کې پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالی کال د بانکي سکتور په دارایي برخه کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او د بانک 30 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان او ایرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورسنه کرکټ لوبه په متحده عربی اماراتو کې روانه ده ایرلند پټ شو وګټل او افغانستان ته نن سهار د بیټینګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوسله تر اوسه پورې ایرلند بیټینګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
I find that we can both
دی وایز ما په اند مشکوله شو چې د دواړو هیوادو د دواړو خيزو هدفونو لپاره د نوی سٹارټ پر تړون کار وکړو روسي ته روشانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر کې د نوال نه پاره وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وشلو په خاطر د انعامونو ورکړې ډیر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورسپانې تیر کال راپور ورکړی وو چې په 2019 کال کې د روسي استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي سرتیري ووشني روسي دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یو اونۍ مخکې له جرمني د راستنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی و د اکشن بی پورس د مظاهرو پر مهال تر 300 ډیر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرات چانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیشام نه ده ثبت شوی امام علي رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 13,300 ته رسیږي او تلفات یې نوي تنه ښودل کیږي روسي خبر ده چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژ نیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخي دیرشکلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لوېدیځ کې د دسفول په شار کې د دوشنبه پورست په دار ځړول شوی دی حسینی چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیښنیونکی و، 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډیر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال اغلی د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاره کړې، خو ویلي دي چې د سولې اوسنۍ خبرې تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو
د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د ناامنۍ لامل مجبور دي خپل دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره رادیو باندې یو شمیر کسانو یرغل هم کړی و، سربیره په دې چې خبریالانو ته ګواښونه هم شوي دي. له کونړه به د یو داسې سرتیري د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماین پاکۍ دنده درلوده، خو د یوې ماین چاودنې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو، خو دا خلکو جون الله پاکو جوړ موږ نه دی.
د همو رشید ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برتری په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکیچ وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزماري د کارلو کڅام د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکار لوایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکیچن وضعیت استازولي کوي. مېرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیس پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپل کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کلیابی خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي. بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د رښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي، په دوحه کې د سولې لپاره رښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مال په قطر کې د سولې د رښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوې. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او مو د وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی و بلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لور یو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایان دا نا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخی فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګ د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه لمخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې پورستو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د تاوتریخوالي د جاتیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې او د تاوتریخوالي کمولو او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړو لورو د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستاني زندانیانو خوشې کېدو او د 2000 کال د اپټیکا د اتمی غونډې سندونو او هوکړې لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د ښاغلي قریشي په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلې ده چې تاسو ته به اوس خبري خبرې کو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی د افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شوې وي. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقه هغه ټینګار کړی چې زړه روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکی به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی او ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي، تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګم کړی دی. پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې، نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غیری د خوشی کولو امر کړو، فرمان جاری کړو، تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. دا غی خبره هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غری بند پاتې دي د رهایی لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي، نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې باغې کې د پرمختګ خواهش ته پاکستان یو خدا خبره شوې ده. افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه جاری شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل. البته دوی نن لغرمې ورسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسې باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو کندوز تا کندوز کې درسنوی مسولین وای یو شمیر کارکونکو د خوندیتوب د اندیښنو لقبل دند پریخي په دې ولایت کې خبريالان وای پر زهره رادیو څو ورځې مخکې د پاریدل خلکو بریټ د دوی امنیتي اندیښنې سوچند زیاتې کړې دي. دوی خبرداري ورکوي چې حالات هم داسې پاتې شي خای یو شمیر سیمه ایز رسنوی خپل کار ته دوام ورنکړي شي. په دې اړه پامکړی لکندوز د غراپورته
د کندوز د رسنوی کارکونکو چلا د مخه خبريالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندیښمن کړي وو وای دغه د پرې واسي مېز راډیو لبري درسته نور هم ویریدلې دي. د یو شمیر سیمې رسنوی مسولان وای چې ځینو کارکونکو له دې پیښې وروسته خپل دندې پریخي دي. د جدي پښپګوستمه نیټه یو شمیر پاریدلې لمنځکونکو د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جماعت ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پریښي او یو شمیر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه موردی که در کندوز در علی رسنوی محلی صورت میگیره
د کندوز په سیمه ایزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ایزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم و
حال زهره رادیو چه کم برید و شو زمک پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کرده زکا پخواه موگ یوازی ده ترهکر و دل و لوری اندیخنی درلو ده خوص ویر لرو چه هم خلق پر موگ برید و نکدی اول هم ده کبل رسنی و تا پر دردزلو نشورت لله.
دوی ده غراز پر حکمت غا کبی چه پر زهره رادیو باندې د برید عملان باید ونیسی او قانونی چلن دی ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم دی وې سیمه ایزی رادیو کارکون کده. هغه وای ورستوی پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یک از حالت های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړي یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول شهباز صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و
بد مرغه پر خبریالانو و رسانه‌ایو د کار فضا رتنګه شوه ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کون کیده. موږ د رسانه‌ایو د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غراز له نړیوال ټولنې غواړو چې د وضعیت د حل لار عمومي کچره وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشه پاتې شي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډیره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوګیاست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کو ورزو کو نړته حالت د ملي اردو یو سرتيري د خپل سترګو دید له لاس ور کړی دی. اغام په داسې حال کې چې غختلې یو مین کشف او شنډ کی خو مین په چاودیدلې دی. اوس وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کیږي. پام وکړئ د غراپورته
په چیرې د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاری د سترګو بینایی تریاخستی او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو کې ځای په ځای شوي 618 ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار 618 ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو. خداغه خلکو جون الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا 40 کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ورپه غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرپرست یم. ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا شو میاشتې دی. دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول لورشي منګ د ټولګر په نامه باندې یادای پیدا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته ویل
کله چې روغ سپلې بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نور ماشومان شتري پلارونه را روغ دي زمونږ نشته.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کیږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کیږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کیږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې، دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوونکې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و، که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کیږي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنه یې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنۍ غونډه د کورونا د خپره شوې وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیمه شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه یوه صدر اعظم د دوشنبې په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نور حال له ملالې بشیر اورو.
راین لینډسې د آیرلینډ دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. دوی غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس تخپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه سي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بي ساري دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټردام او امستردام غوندې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4109 نوي پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیس ویلی سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی وار له مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 48 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه نیز خبرونې وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغه یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشوه چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوځېدو سره 50 اورونو کې 259 منډې وکړې. د ایرلند په ځواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ څلوېښتم اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هم د سلیزې له کبله رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلی وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر سکس د نمرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجستو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابرین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجستو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل کې